السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړي شوی، او نن په دې خبرونه کې د شکرې په ناروغي باندې بحث کیږي او د دغه ناروغي درمزه کېدو په لاملونو او حل لارو باندې خبرې اترې کیږي. قربم ناجیه صافی د متخصص ډاکټر سره په دې اړه غږیږي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د ادې کېدو خوا ته روان دی. په ورزګان کې 400 متره استنادي دیوال جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. د محلي اورګانونو خپلواکي اداره وی په فاریاب ولایت کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي راډیو ته ویل چې په فاریاب کې مظاهرې پای ته رسیدلې او د ښوونځیو په ګډون ټولې ادارې پرانستل شوې.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې ښه دی. له پرون شنبه راهیسې ټولې دولتي ادارې پرانستل شوي او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د ښوونځیو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانستې دي.
د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب سول. مظاهره چانو چې د قیصری د خلاصون غوښتنه یې کوله، پایند خو کې د اقینی بندر لار د کانتینرونو په ذریعه بند کړې وه. راپورونه وایي په دغو مظاهرو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. جمهوری ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړیو په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تښتولسو کارکوونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه. د کندهار د ولایتي شورا غړیو دا غوښتنه نن په داسل کې وکړه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې د پروژې د 33 انجینرانو او کارګرو د برمته کېدو درې اونۍ پوره کیږي. قومي مشرانو او سپین لورو په تیرو درې اونیو کې هڅه وکړي چې وسلوال طالبان د برمته کړیو کسانو خلاصون ته وهڅوي، خو تر اوسه د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان دغه کسان د بلوچستان ایالت یوې سیمې ته بیولي، نو باید د افغانستان حکومت له پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو یوه لویه حمله په شا تمبولې. د 215 اتل قول اردو ویاند وایي چې وسلوالو کسانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغونډان سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یوه مرکز ډله ییزه حمله وکړه. جګړن یحیا علوي وایي چې د ملي اردو ځواکونو یې په وړاندې مقاومت وکړ.
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخته ضربه ورکړې ده، چې په نتیجه کې 11 تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
شغلی علی وایي چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ولسي تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل سوې. والي محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دا د ولسي تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي. شغلی سعید وویل چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیلابونو او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وسي. د ترکیې حکومت په یو فرمان کې 33,000 زیات دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لري کړی سوي چې د ترکیې د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د دې فرمان پر اساس چې نن صادر سو، په ترکیې کې 12 ټولنې د غرض درې ورځپاڼې او یو ټلویزیوني چینل بند کړی سول. د ترکیې حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې 2 کلن اضطراري حالات پای ته رسیږي. په ترکیې کې د 2018 د کال د جولای د کودتا له هڅې راوروسته اضطراري حالات نافیز وو. د ترکیې حکومت په امریکا کې پر ډیره مذهبي مشرفت هولا ګولن د کودتا د ناکامې هڅې تور لګولې، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد وبندیزونه تر هغه دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغو پر ځای پاتې وي چې لاټمي وسلو د تصفیه جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سوي نه وي، لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ور باندې موافقه کړې وه. تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولی و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته لاټمي وسلو د لاس اخیستو لپاره ورڅخه بدماشانه ډول غوښتنې مطرح کوي. په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو دولسو هلکانو او د هغوی د فوټبال د روزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې د څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چیانګ رای ولایت والی نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل: زه تاییدوم چې دغه دیارلس هلکان چې د هغوی روزونکي هم پکې شامل دی له سمیت څخه د راوتلو لپاره له شري روحیې څخه برخمن دي. دغه دیارلس کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره له سمیت څخه راوتلو ته چمتو دي. چارواکي وایي د نړۍ له بېلابېلو برخو تر ډېره له اروپا لامبو وهونکي د ژغورنې په دغه ماموریت کې برخه لري. له هر هلک سره به دوه لامبو وهونکي له سمیت څخه په تدریجي راوتلو کې ملګرتیا کوي. څو سره له دې چې تیر شپه د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره د روسیې هیلې نیمه خوا پاتې سوې، خو د دغه هیواد مشرانو عام ولس او اپوزیسیون خپله لوبډله وستایله. د روسیې لوبډله د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په منځلوبه کې تیر شپه د کرواتیا له غښتلې ټیم سره مخامخ شوه چې ونه توانېده له کرواتیا څخه دغه مسابقه وګټي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره غلې دوستانو د خبرونه د شکرې یا ډیابت ناروغۍ ته ځانګړې ده. زه ناجیه صفایم او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په دغه پروګرام کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابرلې او د شکرې ناروغۍ په اړه به موږ ته توضیحات راکړي. ډاکټر صاحب ته هم په خبرونه کې خره غلست وین.
تشکر ژوندیش
له تاسو هم اوریدونکو هیله کوم چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورسو او پوښتنې مطرح کو، یو راپور چمتو شوی، د راپور واورئ او بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بېساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازو د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. روغتیا متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکی فعالیت کموالی په ګوته کوي او په وینا یې چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمېرې نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. ډاکټر پرویز اقبال وایي منظم سپورت، روغتي خواړه او د سګرټو نه څکول شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي.
که چیرته شکر په دوامدار ډول سره په بدن کې پټ پاتې شي او ناروغ په وخت باندې ډاکټر ته نه وي تللی، په وخت باندې تشخیص نه شي، د بد مرغه سترګې موفي د سترګو د ړندوالي لامل ګرځي، په سترګو کې بالاخره د پردو د راتګ لامل ګرځېدلی شي، خپل هغه واړه عصبي رګونه چې سفلي اطرافو ته پښو ته تللي دي د دې د بډایوالي لامل ګرځېدلی شي، د پښو لاسونو د دردونو لامل ګرځېدلی شي او په زمین کې د شکر څخه حتی رګونه زړه هم په امان کې نشي پاتې کېدلی. رګونه تنګي د زړه د ناروغیو لپاره زمینه مساعده او د زړه حملات رامنځته کوي او حتی په دماغي سیستم کې د وینې د تویدو لامل هم ګرځېدلی شي. موږ او تاسو عموما درې ډوله شکر لرو: یو د ځوانانو شکر دی، یو هغه شکر چې شغوالي لامل رامنځته کیږي، یو هغه شکر چې په خوځو کې رامنځته کیږي. په ځوانانو کې کوم شکر چې رامنځته کیږي د تا اټو ایمیون ناروغي وي، یعنی په بدن خپل د پانکریاس غوټه په هیڅ ډول باندې د انسولین جوهر نه لري، دوی مجبور دي د پچکاري د لارې انسولین واخلي ترڅو چې ژوند دي دا کار وکړي. خو چون زیاتره نن سبا خلک ډیر چاغ شوي دي، ورزش نه کوي، فزیکی فعالیتونه نه کوي، ډیر زیات خوراکونه کوي، چاغښت د دویم ډول شکر یا ټایټول د غټ سبب ګرځېدل دي او دغه شکر حتی د ډیرو زیاتو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. دغه چاغواله حتی سلو ناروغو ته بلنه ورکول شي. نو اوس راځو موږ او تاسو چې آیا کله کله ځینې ویروسي ناروغۍ خپل د پانکریاس غوټي التهاب یا حتی د پانکریاس د غړي تربیز یا ضربه هم کولای شي چې دغه سی او ناروغي رامنځته کړي، او کله کله خو حتی وي د شکر د رامنځته کېدو علت هم معلوم نه وي. خو دا پلټنې غواړي.
دا چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
مخنیوي ته که چېرته موږ تاسو مخکوز دلته باید څو نقطو ته باید وګرځو. لومړی باید د شکر ناروغ په دې باندې وپوهېږي چې دغه ناروغي د سره تر ټول عمره پورې ملګرې ده. او دویمه خبره دا چې د شکر د ناروغۍ په باب له باندې دوی باید په کافي اندازه سره ورزش وکړي تر څو دوی خپل وزن کم کړي. وزن باید کنټرول وساتي او همیشه د خپل شکر د ډاکټر د معالجې لاندې اوسي. درېمه خبره چې ډېره زیاته بارزښته دا وایي دوی باید په خوړو کې ډېره زیاته ګزاره وکړي. خواړه د شکر د ناروغ لپاره وایي د شکر ناروغۍ د خانۍ ناروغي نه، یعنی هدف یې دا دی که دوی ښه خواړه هم کوي نو دوی باید ورسره ورزش وکړي. خواږه باید ونه خوري، ډېر غوړ باید ونه خوري، همیشه په نیم نس باندې خواړه باید وخوري. او په زمن کې که په دغه مسایلو سره چې هم ورزش کوو هم پرهیز او شکر کنټرول نشو نو دوی باید د شکر درمل واخلي. د یو متخصص ډاکټر د هدایت لاندې باید دوی د شکر اندازه لوړه شي. نن سبا خو ډېر ښه وسپینه ټیسټونه راغلي دي چې د ایچ بی ای ون په نوم باندې دي. دغه معاینات باید خپله وکړي، مریض باید خپل شکر منظم کنټرول کړي، او د مریض یا د شکر د ناروغ سره باید په کورنۍ کې د ګلوکومیټر په نوم باندې هغه آله چې هغه همیشه شکر سوی سنجوي دا باید موجوده وي، یا باید هر هفته لابراتوار ته لاړ شي خپله وینه معاینه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړیږي، چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیونه کسان، یعنی هر ورځ 4 کسان مري. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغۍ به تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. دوستانو، خبرونه شکرې ناروغۍ ته ځنګړې شوې. په خبرونه کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ پوښتنې ځوابوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم د 0928 215 50. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې کوم ته چې ډیابیت ستاسو په نظر سره ډول یو ناروغي ده، او که یو څه د دغې ناروغۍ د تاریخچه په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شکر ناروغي داسې حالت دی چې د قند سویه په وینه کې په دوامداره توګه جیک پاتې کیږي، او په نتیجه کې د شهم پروتین او کاربوهایدرات په مصرف کې یو څه مشکلات رامنځته کیږي، او د دې اساسي علت د غده پانکراس مشکل دی چې هلته یا انسولین په افراز کې نقص موجود دی، یا امکان لري چې افراز سمی د هغه په مقابل کې د انسولین په د فعالیت په مقابل کې یو نوع مقاومت تولیدیږي، یا امکان لري چې دواړه موجود وي، هم په افراز کې نقص موجود وي او هم د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت رامنځته کیږي او د دې ناروغي باعث ګرځي. البته دا ناروغي په عمومي توګه په درې شکل دي. یو ابتدایي شکل دي، یعنی هغه کسان چې انسولین ته ضرورت لري، یعنی ټایپ 1، او هغه کسان چې بدون د انسولین کولای شي چې امرار حیات وکړي، هغه یعنی انسولین ته وابسته ندي. او در اوم شکل هغه کسان، هغه خزینه چې باردار دي او دوی په شکر باندې مساویږي. البته په اول شکل کې، یعنی ټایپ 1، هغه ماشومان ته یا ځوانان ته مساوی چې سن تقریبا د مکتب په دوره کې یا د طفلیت په دوره کې، خو زیاتره د دې ناروغي اوقات د لاس الا دیارلس کلنی پورې زیات لیدل شوی دی. او متاسفانه چې دغه کسان اکثرا یعنی د 90% په شاوخوا پانقراز غده نشي کولی چې دا هورمون یعنی انسولین افراز کی، او دوی مجبور دی چې د بهر نه انسولین واخلي، او که دوی انسولین وا نخلي د دوی لمنځه تلل حتمی دی. البته علت د 90% په شاوخوا کې اوتو ایمیون دی، یعنی دا پانقراس اخپله یو نوع مواد تولیدوي چې دا اخپله د دې اجرات د تخریب باعث ګرځي، او متوقعاً 10% علت معلومه ندی، او دا کسان ضروراً باید انسولین واخلي. او دوهم شکل هغه ناروغان دي چې دوی انسولین ته اړتیا نه لري، یعنی انسولین په قسمی توګه افرازیږي، او دا انسولین کولی شي چې دا شحم پروتین او کاربوهیدرات په مصرف او رسوي، خو دوی یو مقدار دواګانو ته ضرورت لري یا بر علاوه رژیم غذایی او فعالیت فیزیکی. او دریوم بخش خزینه کسان دی چې البته اکثرا دا کسان امکان لري چې د حمل نمخ دا شکر ناروغي ولري، خو دوی نه پویږي. کله چې دوی باردار کیږي په دې وخت کې دوی ته یو څه مشکلات پیدا کیږي، او شکر اخکار کیږي. حتی په دې مرحله کې دوی معانات نکی په تصادفی توګه د دویم شکر تثبیتیگی. البته د دې حساسی حیلت تروس پوری معلوم شوی ندی، خب بیا هم فکر کیگی چه د دې حیلت یو نوع ماده د پلاسنتا د لکتوجن پنوم، او همداس استروجن و پروستروجن سویه جیگیگی، او دا د دې سبب کیږي چې د ګلوکوز او ګلوکاګون سویه لوړیږي، او بالاخره دغه کسان په دې ناروغي باندې مصابیږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، خپرونه ځانګړې شوې شکرې یا ډیابت ناروغۍ ته. تاسو هم که غواړئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ، زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 30، او بل شمیره هم ده 0800 22 55. اوریدونکو ته ورځو، یو اوریدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپیژنئ. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
یاسد الله وردګ يم له کابل ولایت نه.
خو وردګ صاحب، خره غلی په خبرونه کې مونږ نن شکرې ناروغي په اړه غږیږو، مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب نه له ما دا سوال چې مې شکر لامل نه شي او د څه شي څخه پیدا کیږي.
بالکل ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومات درکې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د لاملونو دا چې لسه شنه پیدا کیږي په دې اړه اوس معلومات
ورکړئ. البته مخکې ما تاسو ته وویل چې د ټایپ 1 یعنی هغه ماشومان او ځوانان چې په دې ناروغي باندې مصابیږي، تقریبا د 90% په حدود کې اوتو ایمیون یعنی یو نوع مواد د پانقراس په مقابل کې تولیدیږي، او دا خپل د دې اجرات د منځه تلو باعث ګرځي. علاوه تن په دې کې جنیټیکی ارثیات فاکتورونه زخت زیات رول لري، او هغه کسان چې پلار په دې ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس دي، او هغه کسان چې مور او پلار په دې ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس لا هم زیاتیگی. او بر علاوه زین انتانات وایرسی ده ناروغی ده عامل پتوگه رول لری، مثلا مم یا کلچرک یا مثلا کوکسیک وایرس یا نور وایرسونه کلا کلا ده باعث گرزی چه ده پانقراس ده التهاب یا پرسوب باعث گرزی، او په نتیجه که ده اجرات تخریبیږي. او په ټایپ دو یعنی هغه کسانو چې د څلوېښت کلنۍ نه پورته دي په دې ناروغي باندې مصابیږي. د دوی اصلي علت معلومه نه دي، خو فکر کېږي چې په دې کې هم حرسیات فوق العاده رول لري او یو تعداد نور فاکتورونه، مثلا افزایش وزن، وزن زیاتوالی، مثلا فعالیت فیزیکی دوی نکهی، او د دې باعث ګرځي چې شکر ناروغي رامنځته شي. حتی په دې مورد کې داسې نظریات دي چې حتی انسولین دورانی مقدار زیادی خب په ذهن و حسس وجود که شهمیات متراکم شوه ده او دا شهمیات د انسولین په مقابل کې جواب نه ورکوي او په نتیجه کې د شکر ناروغي باعث ګرځي.
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
اورئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو دا ډاکټر سلام نه؟
وعلیکم السلام. زه نو پیژنئ شکر ناروغی پاره که در سر پختنه میره بانی.
بله دو دری پختنه لرم شکر، یعنی پختنه لرم چی سوک مثال خواگه خوری هیچ مشکل اونه لری خواگه خوری آیا پدی پیدا کیگی، یعنی یا دا پختنه لرم بلا دادا چی سو در چی مثال شکر نتیجه چی اوزی سو در جیوی آیا اوزی لی چی مثال جیگ شو حد نه الاو یعنی نرمال آلد نه نو آیا
شکر ناروغی درجه پاره ویلی چې په کومه درجه کې باید وي، او بل د خوږو پاره ویلی چې دا هم کومه دغه لري تاثیر لري،
یعنی هغه کسان چې شکر ناروغي باندې مصاب ده. البته ستاسو خدمت که عرض کومه چې دغه ناروغان مثلا تاسو پوښتنه وکړه چې دا باید په کوم درجه کې وساتل شي، اصلا مونږ او تاسو که ډېر ښه کنترول کې باید نوی تر 140 پورې وي، دا بهترین کنترول دی، اکسلنت کنترول دی. او هغه کسان چې مثلا 140 تر 150 دام متوسط گریت رازی، او هغه کسان چې مثلا شکر د 150 نه پورته دی تر 130 پورې دا دریم گریت رازی، او دا سم کنترول شوی نه دی. او د دوهم سوال دا و چې دا خواجه شیان دا باید اخری او کن اخری. البته کاربوهیدرات هغه شیان چې مثلا د سکروز او گلوکوز په شکلی باید دا ونه خورل شي، مثلا بوره، مثلا کوک، پپسی، فانتا، دا شیان په ډیر سرعت سره جذبیږي او د شکر د سویه د لوړوالی باعث ګرځي. او مون کاربوهیدرات چې ناروغانو تجویز کوو هغه د نشایسته په شکل دی چې دا په سرعت سره نه جذبیږي او د ډیر په سرعت سره د شکر د لوړوالی باعث نه ګرځي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکی مهرباني.
خورجان یو ښکلی سلام تو ته، یو ښکلی سلام ډاکټر ته، یو ښکلی سلام ازادي راډیو کارکوونکو ته. سپین منګل دی پکتیا ولایت نه تلیفونه په کرښه یم د شکر ناروغۍ موضوع.
بالکل سپین منګل صاحب، تاسو ته هم سلامونه کوم. مهرباني وکړئ شکر ناروغۍ په اړه که در سره پوښتنه.
خورجان زه داسې لږ ذره دې خواد کې څه ما چې زه د معدې یو څه تکلیف لرم، معدې ګیس تکلیف لرم، داسې تکلیف د معدې ګیس لرم چې مقصد وچه ډوډۍ وخورم معده مې ګیس نه سي، که داسې وي چې یخ اوبه وڅښم معده مې ګیس نه سي. ډېر وسره پاس
په بخن سره چې دوی اړیکه پرې شوه، خو دوی د معدې د ګیس په اړه ویلې. ډاکټر صاحب تاسو سره لنډه مشوره در کې که څه هم موږ موضوع شکرې ناروغي په اړه ده، خو ډاکټر صاحب که مشوره تاسو ورکوئ مهرباني.
البته د دې پوښتنې په ځواب کې داسې ورور ته راهنمایي کوم چې دا امکان لري د معدې تکلیف ولري، او بر علاوه امکان لري چې د خوات کیسه صفرا موجوده، احتمال ده شته چې دا یا د معده تکلیف ده یا کیسه صفرا یا بل قسمت. د دې ځایو احتمال د دې شته چې مشکلات ولري، بهتره دا دی چې یو داخلي ډاکټر ته مراجعه وکړي. البته 90-95% د معدې میکروب یا اچ فایلوري اوس د دې ناروغي باعث ګرځېدلې ده، هلته چلار شي حتما دا معنا تو کی که دا دس مثبت و تداوی ورته شروع کی، او که دا هم نتیجه منفی و امکان لري چې نور معنات اندوسکوپی یعنی مستقیم معده او کتل شي چې دا سه مشکل لري، په دې صورت کې لازم تداوی او دواګانې ورته شروع شي.
بل اوریدونکو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام نجی جان او ډاکټر صاحب سلام نو وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان هم راو پیژنئ.
ګران یم د شایسته کندهار.
ډېر ښه خبرونه زنګړې شوې دیابت یا شکرې ناروغۍ ته. مهرباني.
زما د جی ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا خلک اوس په دې د څه څه وکړي او د دې مرضي لپاره واکسین شته که نشته؟ او بله پوښتنه مې نجی جان ستاسو دغه ده چې څه د هوا حالات ولې نه وایاست؟ هوا حالات اوس نه وایاست ولې؟
هوا حالات خو داسې موده نشته او موږ به ادارې سره دا موضوع شریکه کړو، دې ته به هم ځای ورکړو. له تاسو ډېره زیاته مننه. دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب، دوی پوښتنه دا ده چې آیا د شکرې ناروغۍ لپاره کوم واکسین شته که نه، او پرهیز باید څه وشي، له کوم خوړو نه باید ډډه وشي؟
البته د شکر ناروغان باید یا متوازن رژیم غذایی باید بخورین، چه دغه په ترکیب کې پروتین شام کاربوهیدراتی. البته مهم خبره دادی چې هوس په ټول نړۍ کې د کالوري په حساب ناروغان غذا اخلي. البته ناروغان باید او پوهیږي چې مثلا کوم غذا پروتین دی، کوم شحم دی، او کوم کاربوهیدرات دی. مثلا یو ناروغ چه وزن زیاد دی، موسن دی، مونگ پا ده مثال پا توگه ورطا مثلا سوار لست گرام ورز مونگ غذا کالوری ورطا تجویز که و دا ناروغ مجبور دی چه ده کاربوهیدرات شحم پروتین پا مناسب توگه پا همده مقدار باید کالوری بخلی. او دا ناروغان باید پا عمومی توگه باید حیوانی شهم مثلا ده پاسیغ وخه، قیماق، مسکه دا شهن باید اونخری. او دا علاوتن هوریج وج دوده ده شهن باید دوی اجتناب وکی، چه دا ده باید گرزی چه ده وزن او ده شکر ده الوروال سبب گرزی. و البته د دوهم پختنه په مورد کې منظور واکسین انسولین ده که دا یعنی لکه د سرخکان یا نور ناروغین لپاره د شکر لپاره تر اوسه پورې کوم مشخص واکسین په بازار کې ارزش شوی ندی. امید لري چې پاینده کې کسش پیدا شي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خبرونه دیابت یا شکرې ناروغۍ ته ځانګړې ده. بل اوریدونکی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه په څه بعد مونږ خبره کوله شکرې مریضې. مریض او مخکې د شکر تجویز دوا خوړل د کنټرول یو سل اویا او اتیا کې به اوس دی مرض تقریبا دوه نیم سو درسوته ختلی چې دا به څه وځي.
تاسو یو څو شېبې په لیکه کې اوسئ. ډاکټر صاحب، تاسو نه پوښتنې وکړې او بیا به ځواب درکړي. مهرباني که کومه پوښتنه
پوښتنه څه شی و چې شکر او مخ یو سل اویا اوس درې سوه
مخ کې یو سل اویا او شپېته نه تر اویا اتیا پورې به د کنټرول جواب چې خوړله په دې کښې بهی دوه سوه دوه نیم سوه هم تر درې سوه پورې رسېږي. خو دلته یو فرق دا دی چې د اویا اتیاو کښې وو وجود درد به سره زیات وو او د دوه نیم سوه دې کښې درد دې کم دی. چې دا څه وجه ده؟
خواه دا سو کالا کیگی شکر ناروغی لری؟
دا وات کالا کیگی هم تا لسه
خا یا ویلات خو امکان لری چه دادی چه ناروغ فعالیت فیزیکی لری سم و راز که نیم ساعت فعالیت فیزیکی کهی گرزی کنه
خیلی ولکس دوی اوری که پریشون
خا پا هر حال یا او فاکتور دادی چه امکان لری چه داده فعالیت فیزیکی کمی دا باید هر روز نیم ساعت باید منظم فعالیت فیزیکی او که او همداس رژیم غذایی باید به نظر که وشتی مخ که ما اول چه مثلا کوک، پپسی، فانتا، جوس و ریج داشه آنو نباید پرهیزو که او علاوتن مقدار باید دوا باید به مناسب توگه واخستل شی او په حق صورت که چه مثلا ده یاو تعداد نور مرزونه ده ده باعث گرزی چه شکر لوڑه شویدی مثلا امکان لری چه ناروخ تشویش زیادو کی امکان لری چه کومنتانی حالت پیدا کردی مثلا سینه و بغل مثلا استون درگی مثلا تش مزیاج سوزش او نور پرابلومینه ده ده باعث گرزی چه شکر لوڑ شی پا هر صورت کدا فاکتورونه اصلاح شی او بیا هم شکر لوار پاتشی په دې صورت که باید د دوا مقدار لوار شي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام شکرې ناروغۍ ته ځانګړې ده زموږ د اړیکو شمیرې د 0995 او بله شمیره هم د 0923255 په خبرونه کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي اوریدونکو ته مهرباني وکړئ
توخیم د زابل ولایت شاجوین ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم تا او محترم ډاکټر صاحب په خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کړو
ډېره مننه توخی صاحب ښه راغلی مهرباني وکړئ د شکرې ناروغۍ په اړه که پوښتنه درسره یي
هم دوې پوښتنې له محترم ډاکټر صاحب څخه لرم یوه پوښتنه مخکې هم زموږ یو اورېدونکي وکړو هغه کسان چې هغه په شوګر یا په شکر مرض نه وي اخته یعنې په مصاب نه وي نو بیا دی برا خوری یا قندی مواد خوری آیا دا دی دا سر خطر دا کنه دا خطر دا پستانه وکول خود دا وویل چوک شکر شکر اختایی بیا قندی مواد و تا زرار لدی
خوزه
پا تکرار سر وایم سی هاگه کسان سی شکر نلدی او دی دا پار قندی مواد تاوان دی کنه دی تاوان او بلا پستانه می دادا سی آیا دا شکر مریضی ارسی خواده دا دا پخپل و ویناو چو وویل ایا دا ساری هم ده یعنی دا وی انسان سرایت کیو بل تکنه کوي
ها بیخی سم ده او مهمه پوښتنه دي ډاکټر صاحب جواب کی له تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني
البته د تاسو په جواب کې دا څه ارزو کوم مثلا هغه ناروغان چې شکر ناروغي پور ناروغي ته مصاب ندی او دا چانس لري چې مثلا کوم کسان چانس لري چې په شکر ناروغي باندې مصاب شي مثلا هغه کسان چې فشار لوړ دي هغه کسان چې فعالیت فزیکی کم دي هغه کسان چې وزن زیادی په دې کسانو کې هم باید شیرینی کم شي په دې خاطر کله چې دا شیان نارو خوری ده وزن ده افزایش باعث گرزی او ده سبب کیگی چه دا هم پا شکر ناروغی بانده مصاب شی هاو حق ناروغانو چه دا مثلا وزن نرمال دی فعالیت فیزیکی خیدی مثلا الکول نیست کی سگریت نیست کی دوی تایش سه مشکل نشته دا خواجه شان پا خپلا ده انسولین یا منبی دی باعث ده گرزی چه که سوک داخوری انسولین تنبیکوی چه مقدار زیاد افراشی او ایس کم مشکل نشته ده او دوهم استاس پختنه ده و چه ارسیت پا ده ناروغی که رول لری دا ناروغی ساری ده او کنه دا ناروغی ساری نده
او ارسیت سنگه رول لری
ارسیت فوقلاده پا ده که رول لری او ما مخ که هم توضیحات ورکرل چه آقا ناروغان چه فامیلی تاریخ چلری مور و پلاره پده ناروغی بانده مصاب دی دا کسان دیر چانس لری او په دې ناروغي باندې مساویږي.
ښه بل اوریدون کې دا اوس د اړیکه به هم واخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو. مهرباني. ښه فکر کوم دوی موږ غږ نه اوري. بل اوریدون کې دی. وعلیکم السلام. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان هم را پیژنئ؟
د ډاکټر صاحب نه دا غوښتنه ده، دغه وزن د شوګر مرضي سړي ته ورسېږي، دا د څونه وزن چې وي د انسان او دا او بل دا لکه چې ورسېږي.
ښه یو دوی دا وایي چې مثلا څومره وزن کې انسان ته د شکرې ناروغي پیدا کیږي، کوم خوړونه پیدا کیږي، په دې اړه که توضیحات ورکړي.
البته مثلا مونږ دا باید مراعت وکړو چې مثلا یو کس قد څومره دی. مثلا یو کس قد تقریبا یو متر شپېته سانتی دی، د مثال په توګه باید د دې وزن انډکس باډی ویټ باید شل کیلو شپېته کیلوګرام باید وزن ولري. دا ایدیال باډی ویټ ده، دا یو نارمل وزن دی. په هغه صورت چې د دې اضافه شي دا ناروغ د شکر د تهدید سره مخامخ دی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. راځو یو بلې مسلې ته، چې د شکرې ناروغۍ نښو نښانو په اړه که یو څه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې څه عمده نښې نښانې لري.
البته شکر ناروغي په اول ټایپ کې یا هغه شکل چې ماشومان او ځوانانو ته مساوي، البته په دې کې یو تعداد اعراض و علائم ډیر برجسته ای. مثلا تشناب تلل، تګه کېدل، زیای وزن په دې ناروغانو کې ډیر برجسته دی. او په دوهم ټایپ کې یا هغه کسانو چې عمر د 40 کلنۍ نه پورته دي، امکان لري چې په 50% واقعاتو کې بدون د اعراض و علائمی، مثلا دوی تګه کېدل نه لري، وزن نورمال دي، تشناب ته زیات نه ځي، خو په 50% واقعاتو کې د دې احتمال شته، مګر دوی که دا اعراض و علائم نه لري. نور یو سلسله اختلاطات په لوحه کې دوی مراجعه کوي، مثلا دوی طرق بولی یا تناسلی انتاناتونه ډیر شاکی دي که زر ډاکټر ته ځي او دوا اخلي او نتیجه نه ورکوي. یا مثلا په نور قسمتو وجود کې امکان لري چې هنتانی حالت دانگان را منسته شي، حتی آبسیگان را منسته شي، او دا احتمالش تا کلا چه معانات تکمیلی گی معلومی گی چه دا کسان ده پا شکر ناروغی بانده مصاب دی. او امداس زین کسان پا پخوک کرختی، سوزش، ناراحتی، زخمون و پا لوحه که مراجعه کهی. او مثلا زین نور کسان دوی فکر کهی چه والا شکر ناروغم، زن نه نوبایس کم، نه تشناب تازم، نه بل بیخیز جورم. او زین کسان مثلا استرگو دیر مشکلات دوی تا مساویگی او دسترگو مشکلات پیدا کهی، مثلا رتینوپاتیگان، مثلا پرده، کترکت، دا شایانو پیدا کهی چه حیلت هم دا شکردی. از این کسان مثلا زره عمله ورمانده رازی کلا چه معانات کهی شکر اصلی عمل شکردی. یا مثلا سکته مغزی هم دا سپختورگو امکان لری چه خطرناک مشکلات را منسه شی او دفعالیت نپاتی شی. ده ده طول علت امدا شکر دی. او پا دو هم شکل یعنی سلویخت کلنه پورتا دا ناروغان کولشه چه پا مختلف لوحو که مراجعه و کی. او پا تایپ اول که دا زوانان چه من گورو دوی دیر تگه کیگی، دوی زر تشناب تزی، دوی اخپل ادرار شپې کنټرول نشي کولای او د دوی وزن په غیر مترقبه توګه کمیږي او زر تر زره باید شکر باید معاینه شي او کله چې معاینه کیږي دوی شکر ناروغی ته مصاب دي او لازم دواگان دوی ته شروع کیږي.
ډیر مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري خبرونه داونه شکر یا دیابت ناروغی ته زنګړی شوی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د شکر ناروغی متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ پوښتنې ځوابوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0 9 2 5 15. اوریدونکو ته به ورسو د دوی پوښتنې به مخلو. یو اوریدونکی دا اوس لمونږ سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم. د خوري تاسو سلام ډاکټر صاحب. سلام.
وعلیکم السلام. ښه راغلئ، مهرباني.
خوري بس دا ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه، شکر مریض باندې دوامدار دوايي خوري او کنه څه وخت پورې علاج لري او یا کنه څه تعداد وخت معلوم دی چې دغه پورې دا دوا داسې وخوري او دا جدا د مریضی د ختم شي؟
سمه، بالکل د پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي، مهرباني ډاکټر صاحب.
البته شکر په هغه کسانو چې وزن بیخي زیات دي په دوهم شکل کې په دې ناروغان امکان لري چې د فعالیت فیزیکی رژیم غذایی سره شکر له منځه لاړ شي. دا د دې احتمال شته چې مخکې ما وویل چې د دو په ځینو قسمتو د وجود کې شحم متراکم شوی ده او کله چې دا شحم له منځه لاړ شي په عادي حالت وګرځي، په دې حالت کې د انسولین په مقابل کې ځواب ورکوي او امکان لري چې شکر له منځه لاړ شي. بدون د دې نه دا ناروغان په دوامدار او مادام العمر کې باید خپل دوا استعمال کی او دا یو دوامدار ناروغی ده او بدون د دوا دیتن زین اختلاطات او د شکر د لوړوالی سبب ګرځي او زین مشکلات رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، کچیر د شکر ناروغي په وخت درملنه ونه شي څه نورې ناوړې پایلې لري؟ کوم نور ناروغیو ته زمینه برابروي؟
البته که شکر ناروغي معنی داده چې قند یا شکر یا شوګر د وینې په دوران کې فوق العاده مقدار زیاد دی او انسولین د کموال په صورت کې یا د نشوال په صورت کې د وجراتو ته دننه نزی او د یو سلسله مشکلات را منځ کوي. مثلا مونږ او تاسو ناروغان ګورو چې شکر مثلا ډیر لوړ دی او ناروغ ډیر خسته، ډیر ضعیف، ډیر ناراحت، ډیر مخرش. علت داده چې شکر انساجو ته نداخلیگی او د دې ناروغي باعث ګرځي او دا شکر د وجود په ټول قسمتو کې د اختلاطاتو رامنځته کېدل باعث ګرځي. مثلا په سترګو کې ډیر خطرناک اختلاطات رامنځته کیږي، همداسې په زړه مختلف حملات باعث ګرځي او پښتورګو کې، په پخو کې، په سیستم تناسلی کې، په سیستم عصبی کې، په ټول قسمتو، په جلد کې دا شکر کولای شي که سم تداوی نشي او په لوړه توګه پاتې شي ډیر خطرناک اختلاطات رامنځته کوي او په هغه صورت چې درې فاکتورونه په نظر کې ونیول شي، فعالیت فزیکی، رژیم غذایی او دواګان په منظم توګه وخوري، دا اختلاطات په تاخیر رامنځته کیږي. بدون د دې دا اختلاطات زر تر زره رامنځته کیږي او د ډیر خطرناکو مشکلاتو باعث ګرځي. مثلا په پخو زخمونه، حتی د توروالی او د قطع کیدل باعث ګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکی دی د پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
وعلیکم السلام. څنګه خرجانه جوړه؟
مننه، خوشاله اوسئ، مهرباني وکړئ ځان هم راو پیژنئ.
احمد يم دي خوست ولايتنا
خا نو زمنگا پختنا ز موضوع شکري ناروغي دا او تاسې کا پختنا لري مهرباني
خا یوازې د شکر مرزې په اړه کې پښتنه کولای شو کدي نور امراض په اړه کې ډاکټر صاحب ته پښتنه کولای شو
خا تاسې خپل پښتنه مطرح کړئ ډاکټر صاحب نو به تاسو به ولند بشوره درک مهرباني
خا زما پښتنه ډاکټر صاحب ته هدا ده چې زموږ مردا مایده ډیره زیاته خوږیږي کنه
خا
دوه ورځې یا درې ورځې بعد کم شای مړې خري او د سارا د مایده د خوږیدل له امله هم ارګنی ورجېږي هم دا پښتنه مې ډاکټر صاحب ته هدا
ډاکټر صاحب تاسو یو لنډه مشوره درکې لته سي ډیره مننه خبرونه سره اوسئ مهرباني وکړئ
البته د مېدې مشکلات یو ساده مسله نه دي بهتره دا دي چې داخله ډاکټر ته لاړ شي هغه وکتل شي چې دا د ارګمای حالت سي دي دا آیا په مېدا کې کوم زخم را منځته شوی ده آیا په مېری کې څه مشکلات را منځته شوی ده امکان لري چې یا بل کوم ناروغي ده د دې باعث ګرځي چې معده ته یو څه مشکلات را منځته کوي او کوم زمینه‌ای ناروغي بهتره دا دي چې دا ناروغ د داخله ډاکټر ته لاړ شي او هغه په مستقیم توګه ناروغ ته وګوري چې آیا څه مشکل لري آیا ځیګر مشکل لري آیا معده مشکل لري آیا بل څه مشکل دی فشار څنګه دی ټول شیان باید وکتل شي وروسته د دینه بیا تصمیم نیولای شي او معلوم شي چې د دې څه مشکلات دي
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له زدي رادیو اوري خبرونه د شکري یا دیابت ناروغي ته ځانګړې ده خبرونه کې د شکري ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ ملمدي او پوښتنې ځوابوي ډاکټر محمدی د ترازو چې د شکري ناروغي د کنټرول او همدارنګه د مخنیوي لپاره څه باید وشي ساسي په نظر اوریدونکو ته ساسي پیغام څه دی
البته زما اوریدونکو پیغام دادی چې هغه کسان چې په دې ناروغي باندې مصاب ندي اول که وزن زیاتی باید وزن کم کی او که کوم د خنیاتو ته عادت لري مثلا سګریټ نسوار یا الکول دا باید قطع شي او همداسې که فشار لوړ وي باید د کنټرول لاندې راوړل شي او همداسې هغه کسانو چې مثلا فعالیت فیزیکی نلری باید ورځ که منظم فعالیت فیزیکی او کی او همداسې که ترایگلیسرید دیوین غوار لوړ وي باید دا هم کنترول شي او هغه خزه چې د دوره حاملگی یعنی د دوره حاملگی نه مخکې باید شکر معاینه کی او په هغه صورت چې دا په شکر ناروغي باندې اخته دی باید خپل ډاکټر سره مشوره وکي او د حمل په مراحل مقدم که باید شکر د کنترول لاندې راشی او کرانشی داد دیر اختلاطاتو رامنځته کېدل سبب ګرځي دوی هم باید مخکې د دې نه چې حمل واخلي باید فشار کنترول شي فعالیت فیزیکی باید منظم شي او همداسې دوی باید د متکرر حمل نه جلوگیری وکړي او د دوه حمل ترمنځ باید وقفه زیات شي
مننه رازو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې مخلو مهرباني وکړئ یو اوریدونکو دی ځان راو پیژنئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام او خوشاله اوسئ ډېره مننه مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ
زما پوښتنه خو دا ده چې زما خو دا ګوډین تکلیف لري او زما شکرم نه پوه
ډېره مننه البته ما مخکې وویل چې که شکر سم کنټرول شي د دې اختلاطاتو رامنځته کېدل په تأخیر توګه رامنځته کېږي او که شکر سم کنترول نشی دا د پښتورګو مشکل زر تر زر رامنځته کیږي او زه فکر کوم ستاسو مشکل د پښتورګو مشکل دا د شکر له خاطر دی. مثلا په حواله مراحل کې امکان لري چې پښتورګو کې مایکرو البومینوریا یعنی پروتین ضایع کیږي او دا د شکر له خاطر دی. وروسته وروسته که دا تداوی نشي دا حالا پرمختګ کوي او د دې باعث ګرځي چې فعالیت د خپل نورمال وظیفه پاتې شي او رینال فیلیر یا عدم کفایه پښتورګ یا کلیه رامنځته شي. بنان تاسو اوس باید د پښتورګو وظایف چې یوریا او کریاتین نومیږي هغه باید چک شي او همداسې ستاسو باید تش و متیازې معنه شي چې په دې کې آیا پروتین هشته نشته ده، آیا کوم میکروبی حالت هشته نشته ده. دا باید چک شي په هغه صورت که اولین چانس د دې هشته چې د تاسو مشکل د شکر له خاطر وي.
دوستانو خبرونه شکری ناروغی ته ځانګړی ده. بلوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟
کور دا ته
چې سوزي ګام د شکر د وجنه ښه د څه جواب لري د خپو د تلو سوزیدل هم د شکری د ناروغی لامل؟
البته ما مخکې تاسو ته وویل چې دا شکر سیستم عصب محیطی هم مساوی دا سوزش دا گرمواله دا سردواله کرختی دا طول شان شکر پوری مربوطی او کد پا ده مرحله که توجه نیشی دا سیاله دا محیط نه دماغ تا سم نرسیگی او پا نتیجه که مثلا دا سه حالتونه رامنستکیگی چه بوتونه دا پخوه نه خارج چی شخص نپویگی او دا ارو ارو پیشرفت کهی از زخمونه پیدا کهی او دیر خطرناک حالتونه رامنسته کهی.
بلوریتون کتابم ورسو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لازدی رو لیو رای مربانی وکره لمره همزان رو پیجانه.
بله سلام علیکم خیجوری.
وعلیکم سلام. من نخوشحال اوسی مربانی وکره
زه دمه بلته یو مریض ده د سارې ډېر ګرځي د سره کم دی
ښه سارې ګرځي. ډاکټر صاحب تاسې پوښتنه واخیسته مهرباني.
البته سارې ګرځي دا خو مختلف حالتونه لري باید دا معانات تکمیل شي فشار باید وکتل شي چې فشار جیګ دی ټیټ دی څنګه دی بیا وروسته که دا مثلا رد شي فشار نورمالی یا مثلا تیتی بیانور مرزون هم وجود لری چه ده سرچرخی او داشتان و باعث گرزی او ضرور ده چه ده ناروغ باید دنشده نه و کتل شی زکه چه ده سر چه گرزی ده یا ورز دی مرز پا بل زای که دی او مرز باید پا بل زای که تشخیص شی کلا چه مرز خشو دا عرز هم اخپلا خیکی.
دکتر صاحب مخی ما پراپور که هم واردل چه شکری ناروغی پا افغانستان که مخ پا پراخیدو دا ساسی پا نظر دا پراخیدو اوم دا اوامل سدی؟
البته خدمت شما عرض کنیم که تقریبا دهی دههای اخیر شکر در سطح دنیا رو به افزایش است که تقریبا در سال 1985 تحقیقاتی که در سطح دنیا صورت گرفته بود تقریبا در حدود 30 میلیون شخص به مرض شکر مصاب بودن و در سال 2010 این رقم تقریبا به 285 میلیون نفر می رسید و پیشبینی هایی که فعلا صورت گرفته تا سال 2030 امکان داره که این رقم به 438 میلیون نفر برسه یعنی شاید در دو نفر یک نفر مصاب مرض شکر باشه که اصلی علت ازی چون فعالیت فیزیکی کم است فوق العاده زندگی اکثرا شهری شده اوبیسیتی یعنی وزن بسیار افزایش یافته و نبود امکانات مناسب برای فعالیت فیزیکی، گرفتن غذا بسیار به مقدار کافی، کنترل نکردن وزن و همچنان گرفتن همی سگرت، الکل و غیره.
دوستانو ده پرونه شکر یا دیابت ناروغی تا زنگری و او پخپرونه کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی و چې زموږ پوښتنې تر دې د مزواب کړې. ډاکټر حسیب محمدی یو نړیمن له تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې پخپرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامن.
نلری رحم صاحب داد رنگ دلبری تا داد رنگ دلبری تا نلری رحم صاحب داد رنگ دلبری نلری رحم صاحب داد رنگ دلبری مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی چودل دن کرم شرم آخ دیوار چودل دن کرم شرم